السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. په افغانستان کې د اداري فساد د سار د غیر دولتي سازمان سرویخي چې په 2013 کال کې د نور کلونو په نسبت په اداري فساد کې کمواله راغله ده چې دا خ خبر ده. خو وايي چې د دې کموالي یو علت ده چې خلک به وزل دي او رشوت نشي ورکول. په دې سروې کې چې په سګنی میلادي کال کې یعنی 2013 کال کې شوې ده د 100 ځایونو نمونه یاد شوې دي او د اداري فساد مراکز بلل شوې دي. جمهور رئیس اشرف غنی د دسمبر په 9 یعنی د قوس د میاشتې په 13 چې د اداري فساد ضد نړیواله ورځ وه په ار کې په وینا کې ویلي چې په مختلفو برخو کې اصلاحات راغلي دي، یعنی د اداري فساد مخه نیول شوې ده. نن موږ د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې په همدې مسلې باندې غږیږو. د دې لپاره مو اول د همدغه سار د غیر دولتي سازمان رئیس اکرام افضلی صاحب خبرونه تر بللې ده. په پارلمان کې د پکتیا د خلکو نماینده ګل پاچا مجیدی صاحب د خبرونه میلمه ده او د نړیوالو حقوقي او سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات صاحب د خبرونه میلمه ده. نو معلومه نه ده چې تر اوسه پورې د دې مېلمنونه څوک راغلي دي پروګرام ته او څوک لا نه دي راغلي. پوهیږم چې سید خالد سادات سه پروګرام کې شامل دی راغلی دی. د دوه نورو مېلمنو پته لګوو او خبرونه ته راولو. درنو اوریدونکو، ستاسو ټولو نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. ستاسو نظر د قدر وړ دی. کېدای شي خپل نظر د امریکا غږ آشنا رادیو په او فیسبوک کې یا ویب پاڼه کې موږ سره شریک کړئ. موږ به ستاسو نظریات هم واورو که ممکنه وام دانن. د مېلمنو سره به ستاسو نظر هم مطرح کړو. خو عمومي خبره نن بیخي واضح معلومه ده چې د تیرو کلونو په نسبت په اداري فساد کې چې په افغانستان کې یو لوی مشکل دی او تا د بحران یو غټه برخه بلل کیږي، د کې کمواله راغله ده. نو زه ستاسو په اجازه درنو مېلمنو غواړم چې خبره لنډه کمه او د وبخې درنو ریدونکو خبره لنډوم. د مېلمنو احوال اخلم نو ګورم چې څوک پروګرام کړي. سید خالد سادات صاحب، دومره خو پوهیږم چې تاسو د وخت پروګرام ته راغلي یاستې. بله سادات صاحب،
مننه. السلام علیکم تاسو ته او د رادیو امکارونو اوریدونکو.
ډیره مننه چې پروګرام ته راغلي. اکرام افضلی صاحب پروګرام کې شامل دی، پروګرام ته راغلي افضلی صاحب؟
بله سلام تاسو ته درنو اوریدونکو ته. بله زه حاضر یم
خبر. ډیره مننه درنو اوریدونکو. زمونږ یو میلمه چې هغه په پارلمان کې د پکتیا د خلکو نماینده دی، ګل پاچا مجیدی صاحب، تر اوسه نه درغلی خو هغه به هم پروګرام ترې شي او برخه به واخلي. نو افضلی صاحب، ستاسو د سازمان دغه سروې چې شوې ده او دغه په اساس بیا راپور خپور شوې ده، موږ ته ستاسو د معلوماتو په اساس چې مطبوعاتو ته غږیدلی استئ، د سره پورتونه را رسیدلی دي چې وایي چې دغه سروې چې سکال یعنی د 2013 کې شوې ده، چې اوس دا کال مخ په ختمېدو دی، نن د دسمبر 10 ده، خی چې په اداري فساد کې په عمومي ډول په افغانستان کې یعنی په کم اندازه چې مخکې کلونو کې موجود و سکالې 2013 کال کې کمواله راغله ده. البته مفصل ټول ټکي خو نه دی راغلی، تر کومه حده چې په مطبوعاتو کې مقتدا ټکي راغلي دي. خو دې کې بیا یو خبره شوې ده چې وی خلک دومره بې وزل دي چې رشوت نشي ورکولې، نو ځکه یا ولت دادې چې ځنو زینو کې په دې حساب کمه راغله ده. البته نور دلایل هم شته، نور علتونه هم شته ده. نو مخکې دې چې تاسو سره عمومي په دې وغږیږو چې تاسو وایي چې دا سروې مو کړې ده 2013 کال کې، چې دې باندې لګل سي لن نظر واچوي، زه غواړم تاسو په اجازه یو ځل د ګل پاچا مجیدی صاحب احوال واخلم چې کاغه هم پروګرام ته راغلی وي چې ټول یو د بل خبرې واوري. ګل پاچا مجیدی صاحب، ستړی مشه پروګرام ته راغلی؟
سلامونه او راغله ام تاسو سلام اوریدونکو ته ملمنوته
ډیره مننه. نو مجدي صاحب تاسو به دومره وایم که معلومات نه لري او خبر نه په پارلمان کې وبخې په پروګرام کې نن یو خطاسي د پارلمان د پکتیا د خلکو نماینده د نړیوالو سیاسي حقوقي چارو کارپوه د سید خالد ساده صاحب او د دغه سار د غیر دولتي سازمان رئیس اکرام افضلی صاحب ده. نو تاسو درې وړه په پروګرام کې ښه افضلی صاحب کاول تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو وایئ چې کمواله راغلی دی او ځینې ځایونه مو خودلی دی یو علت خودل شوی دی چې خلک غریب دي رشوت نه دی ورکړی که ورکړی دی ډیر کمې ورکړی دی نو دا نور علتونه سي دي چې کمواله راغلی دی عمومي ډول باندې په افغانستان کې. افضلی صاحب
درنو صاحب په نامه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او درنو مېلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې. د افغانستان روڼتیا سار چې کومه سروې ترسره کړې ده دا د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې دغه سروې ترسره شوې ده او 8000 کسانو نه زیاتو خلکو سره دغه
مراکش
شوې دي او د هغوی نظر پوښتل شوی دی په دې اړه باندې. او په دغه سروې کې البته چې هر دوه کال وروسته مونږ دا سروې پر مخ بیایو دا شپږم وار دی چې دا سروې مونږ مخ کې بیایو او په دې سروې کې خود کېږي چې د خلکو د رضایت کچه څومره ده او همدغه راز د فساد او د نورو ستونزو نه دوی څومره سر ټکوي. نو درې اساسي ستونزې دلته په ګوته شوي دي په دې سروې کې چې ناامني ده، بیکاري ده او همدغه راز فساد دی. درې اساسي ستونزو په ډول باندې د خلکو لخوا نه ده پیژندل شوي دي او خلکو له دې درې ستونزو نه سر ټکوي. د رشوت کچه چې البته په دې کې هغه لوی رشوتونه نه راځي چې د قراردادونو په اخیستو کې پیسې ښکته پورته کیږي یا مثلا نورې غلاوې چې ترسره کیږي په مختلفو برخو کې د مثلا د معلمینو د ښوونکو له ماشونه یا د سرتیرو له ډوډۍ نه یا ماشونه چې کومې غلاوې ترسره کیږي دا په هغه کې دغه رشوت یا هغه فساد چې ترسره کیږي هغه په دې سروې کې نه دی. دا صرف هغه پیسې دي چې خلک یې اداراتو ته د خدماتو د لاسرسي لپاره ورکوي. مثلا دغه پیسې په محاکمو کې دوی نه اخیستل کیږي، وثائق په جوړولو کې یا مثلا دوی نه دا پیسې په تذکیرو په جوړولو کې یا داسې نورو برخو کې چې دوی کله اداره ته مراجعه کوي دا پیسې ترې اخیستل کیږي. نو تیر کال تیر وارې چې مونږ کومه سروې ترسره کړې وه شاوخوا 2.9 میلیارد ډالر مونږ تخمین کړي وو چې دغه پیسې د رشوت په توګه باندې ورکړ شوي وو. سکل دغه سروې ښیي چې 1.5 میلیارد ډالر رشوت ورکړ شوي، یعنی شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کموالی په دې کې راغلی. اما دا هم باید تاسو ووایم چې که چېرته د څلور کاله پخوا ارقامو سره دا مونږ پرتله کړو، یعنی 2014 کال ارقامو سره مونږ دا پرتله کړو، نو ډېر زیات توپیر نه لیدل کېږي. 2014 کال هغه وخت چې د ملي وحدت حکومت قدرت ته ورسېد او دوی په کار باندې پیل وکړ، په هغه وخت کې د رشوت کچه مونږ چې کوم اټکل کړی وو تقریبا 1.9 میلیارد ډالر وو، یعنی صرف 200 میلیونه ډالر شاوخوا تغیرات پکې راغلي دي. سره دې چې د خلکو د فقر هغه مشکل هم شته دی او خلک نور دې توانایي نه لري چې نور ډېر رشوت ورکړي حکومت ته، بیا هم د رشوت کچه د ملي وحدت حکومت د کوم د پیل ورځې چې وي تر اوسه پورې تقریبا په عین کچه کې متاسف بودو.
خا او تاسو مخکې ویلې چې سو زینه دي چې مثلا قراردادونه مو یاد کړل چې دغه ځایو کې تاسو یا دې برخو کې تاسو سروې نه ده کړی، دا تاسو د کار ساحه نه ده، تاسو نه غواړئ هغه برخه کې سروې وکړي که فرصت نه وو که څنګه؟ که دغه لږ زره واضح کړئ. یو بل دا چې تاسو وایي چې سلور دې شولایتونو کې مو سروې کړی ده، هغه زینه هغه ولسوالۍ هغه قسمتونه چې د طالبانو په لاس کې دي هغه ځایو کې هم تاسو دې کسانو مرکه کړی دي خلکو سره؟
اول خو دا چې مونږ مختلف رپورټونه لرو، دا ورې دغه رپورټ چې ده دا د خلکو غږ ده. دا خلک طبعا چې هغوی د تدارکاتو یا داسې نورې برخې چې د دولتي دوایر دي هغه دننه چې د دوی خپل منظور کې چې څه ترسره کېږي هغه نه ډېر خلک خبر نه دي. مونږ یوازې د دوی د تجربو نه پوښتنه کړې چې دوی تجربه څه شی ده، دوی چې کله ادارات ته ورغلي دوی نه پیسې اخیستل شوي بډې که نه. نو دا ځکه مونږ دا برخه پکې راوستې ده. مونږ نور برخې چې دي هغه بیا نور ډولونه دی ریسرچ ته اړتیا لري. دا سروې بیا د عامو خلکو سروې بیا نشي ترسره کېدی. هغه بیا زیاتره کیفي او همدغه راز نور ډولونه دی ریسرچ دي چې هغه بیا مونږ
خو دغه پوښتنې
استفاده کوو بیا رپورټونه جوړو د هغه په برخه کې.
زما
د سروې په برخه کې باید بس ته ووایم چې دا ضرور دي ولایتونو کې چې مونږ دغه سروې ترسره کړی دا البته په امنو سیمو کې ده. کېدای شي چې په هغو سیمو کې چې ناامني ډېره وي کېدای شي هلته یا حکومت کېدای شي بېخي شتون ونه لري خلک ورته ورنه شي.
دا خو صحیح ده. زما سوال هم همدا ده خو زما سوال هم همدا و چې هغه ځایو کې ستاسو د کسانو چا سره خبرې کړې یا هغه ځایونه پکې نه دي شامل؟ کنه زما سوال دا و
مونږ اصلا په خپل سروې کې دا ولسوالۍ په څو ډولو باندې ویشلي د ځینې داسې ولسوالۍ دي چې اصلا مونږ ته د لاسرسۍ وړ نه دي. هغه ولسوالۍ ته مونږ نه تللي.
صحیح.
یوازې هغه ولسوالۍ ته تللي چې امن ولسوالۍ دي
یا هغه ځایونه چې
امنیت پکې نسبي هدف
پورې شته. بله. یعنی هغه ځایونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هغه ځایونه چې طالبان پکې او هغه ځایونه کې د امریکای نه دي شوي. زما سوال فقط هم دا و چې خلک
پوه شي.
بله. ډیره مننه تاسو نه. او تاسو په دې راپور کې دا یاد کړی چې مثلا قضا مو یاد کړی، سرنوالی مو یاد کړی، معرف مو یاد کړی چې دغلته ډیر زیات اداري فساد یعنی دای بیخی مرکزونه بلل شي. د پارلمان نوم هم پکې راغلی دی چې پارلمان کې د سي یعنی دلته هم یعنی شل 15% رشوت خلکو اخستې دی او دویم لاس لري په داسې شیانو کې. دا راپورټونه مخکې مهم موږ ترغلي دي. زغورم ساسې د سروې په اساس باندې پوښتنه دغه درې ځایونه چې تاسو یاد کړی دي دلته په خاص ډول څنګه رشوت ورکړ شوی، چا ورکړی، چا اخیستی د څه معلومه ده؟ مثلا قضا مو یاد کړی ده، معرف مو یاد کړی ده او سرنوالی مو یاد کړی ده. دلته څنګه خلکو ته دغه خلکو پیسې ورکړي دي سره دي چې غریب دي، ولی ورکړي دي او ولی چا اخیستی دي؟
دا خو د خلکو لپاره پښتنه کړې چې دی چې کله ادارات مراجعه کوي کوم ادارات د دې نه زیاتره رشوت اخیسته. نو دا د خلکو نظر دی چې دغه پر اساس باندې موږ بیا سنجش کړی چې مثلا څومره خلکو ویل دي چې محاکمو ته د رشوت ورکړی چې تقریبا محاکم او سرنوالۍ او معرف او همدغه راز پولیس دا هغه ادارې دي چې ټول نه زیات رشوت دوی ته خلق وايي چې دوی ورته رشوتونه ورکړي دي او د دین رشوت په دې دراب کې غوښتل شوی.
او دا هغه ادارې دي او بخي افضلی صاحب خبره دي نسم دا هغه ادارې دي چې هرگز باید په دې کې رشوت او اداري فساد او غلطه خبره نه او دلته ډيري دي.
دا وایم دا ادارې هغه ادارې دي چې مونږه د خلکو ورسره هغه روزانه کاروبار سره
یا
تاګ راتګ په دې کې ډېر د ورکړه ورکړه کې زخت ډېر دي کې ځکه چې خلک کلانجی لري مثلا سرنوال دزي محاکم دزي کچیرته مثلا
اوله مرحله کې پولیس پکې داخلي
پولیس ته ورځي. نو دا هغه درې دي چې خلک سره ډیر زیات په تړاو کې دي. او بل د اخري خبره غواړم چې وکم چې د دې دارو نقش په د فساد په مبارزه کې هم لخته ډیره ده. ځکه پولیس چې باید کاش وکي د دې فساد دا مثلا سرنوال چې باید د سیاور د برابر کې د محاکم دي چې باید په دې اړه باندې فیصله وکي. نو که دا ادارات بیا د متاسف فاسدیږي نو بیا د چاره موږ ته مو وکړو.
او تاسو چې دا راپور دا سروې کړی او بیا راپور منشر کړی دی حکومت بیا په مقابل کې ویلي دي چې دا زنه زاینو کې زنه ادارې کې ډېر اصلاحات راغلي دي. نو زه غواړم چې د ګلپاچا مجیدی صاحب سره هم همدا خبرو کوم. دوی ستاسو خبرې واوریدي چې اول ګلپاچا مجیدی صاحب ستاسو د راپور په اړه څه فکر کوي او بل دا ګلپاچا مجیدی صاحب چې وشي ودی چې په پارلمان کې هم اداري فساد او رشوت دی او دغه زمينه زیاتره د دوی لخوا د غزنو وکیلانو لخوا برابرېږي او بیا حنفي صاحب ویلي دي چې دا توهین دی د پارلمان غړو ته چا چې رشوت ورکړی دی، رشوت اخیستی دی، خوړلې دی او مثلا دغه سي غیر قانوني کارونه کړي دي باید دغه نومونه واخیستل شي، افشا شي. نو مجید بڑا ساس په نظر پوښتنه دي ته څومره شاهد دي دغه سي مسایلو یا دغه سي رشوت کول او ورکول او رشوت اخیستلو؟
مننه بیا هم زه سلمان وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. په نظر په دې خپل د راپور په اړه زه په دې نظر یم په یو هغه پورې راپور په ریښتینه ده چې څنګه د فساد موجوده په ټولې ادارې او کومې ادارې دوی د کلیه مرګ یا قبلی او قضیه ده یعنی علامه دیگه هیچ شک نشته در پتشه او لوگه شده دیگه شک نشته چه چه مهم ده و مد برای چی دوی دقیق نحوه دی رشوت کلو دوی دیگه چیسی نه خبره کرده پارلمان که دیم نه چیزی چیز یه وزی چندزه کمی داری وروی یا معمول کروی یا معلم کار کویزه پیسی سره موافق نه چه وکیلان پده که رشوت وخوری دقیق دی دوی دی وظایف نه دی خلق و غاگ آوری او دی دوی آری دیگه ولی په قراردادو کې یا حتی په خپل رائے متاسفانه حتی 25% نه از حتی د دې نه پورته ځنې چې 45% نه زیات وکیلانو خپل رائے په پارلمان کې خرڅ کړي دي هم په اداري هیئت مقرر په رائے ورکولو کې هم کابینه ته د رائے ورکولو کې دوی خپل رائے خرڅ کړي دي خصوصا د لاړې ورځ په ورځ دغه امر پورته تلل د فساد دي کې بالکل زور سره موافق یم چې ولسی جرګه د دوی د اغنا خالی نه ده د فساد نه او په دې کې ککړه و او د ادارو سره په لوی برخو کې پارلمان په دې کې مشخصا رول لرلو د قراردادونو او حتی
د قانون او د غیر قانوني کیندونو راپورټ نن راغله ده.
بله بله سر
زما خبره دا و بخی چې مال د قانون د پارلمان په حق له د وکیلانو په ارتباط نن راپور چې د قانون او غیر قانوني کیندونو کې د لاسوري قراردادونو کې تاسو د قرارداد خبره وکړه. بله
بالکل موږ پارلمان غړي په د مادنو په کندنو کې بالکل لاس لري او د دې اسناد هم شته دي او په وار وار د سرنوالي د خپل د مادن وزارت لاري نم دغه مسایل راپورته شوي او مستند دي اکثره د کې هیڅ شک نشته تا بعضی ځایو کې دسي اسناد او شواهد هم دي چې بعضی وکیلانو مکمل پاوج لري چې د سرحد نه ماړوي او الته کومي سیمو کې چې مادن موجودي په غي کې خپل پاوج ځای په ځای کوي او ته په ډیر اسانۍ سره هر شی چې زړی وغوړي کوي په ادارو کې په لوی مقرراتو کې پارلمان وکیلان لاس لري په دې فساد کې د کې هیڅ شک نشته او دا کار شوی دی. یو څه چې په افغانستان کې متاسفانه لکه موږ د وکیل صاحب چانفي صاحب هم شکایت کړی شکایت د دلته قانون نه پیګم غلط تعبیرېږي یا زنه پیګم دوستان حقوق دانان دي ما په یوه ځی کې د حکومت سره او د قضایي ادارو سره هم په همدغه کې زه موافق نه یم چې سید د اساسي قانون لمخې بری لزمه حالت معلوم دی او هغه په اساسي قانون کې راغلی دی تر څو چې محکمې لخوا په جرم باندې یو څوک مجرم ونه پیژندل شي هغه بری لزمه دی. بری لزمه په دې معنی نه ده چې ته مطبوعاتو کې نوم مه ورکوه. بری لزمه په دې معنی نه ده چې ته مطبوعاتو کې عکس مه ښیه. یو څوک یو فایل چې په یو مشهود جرم باندې نیولې کېږم نوم خسته نه یم ډاډه کېږي حتی د ده چیرم په ټلویزیونو کې نه خوځدل کېږي چې زه دې سره موافق نه یم. هیڅ وخت دې ادارو سره موافق نه یم چې دوی سروي کوي او د وکیلانو په ادرس باندې یو څه پیدا کوي. دا د اتهام حالت دی. دوی حق دې د نومونه باید افشا کړي. دا په دې معنی نه ده چې دوی د مجرم په حیث دوی پیژني. د یو متهم په حیث باید دوی د جرأت ولري چې دغه نومونه باید دوی افشا کړي. چې دې کې د انفیس خبر سره مې د پارلمان د غړو سره شکایت لري هم زه موافق یم که چېرته موږ دغه کار وکړو زه فکر کوم د فساد کچه به هم دلته راټیټه کړو. بعضې چک پوري چارواکي چې اتهام په حالت کې دي که د هغوی نومونه واخیستی شي موږ به د فساد سره ډېره لویه مبارزه کړې وي ځکه یو چا باندې چې فساد شي هغه خپلو کړو ورو ته متوجه کېږي یا په غلطۍ کې یا همدن قصدن دوی پوهېږي. اوس داسې یو حالت دی افغانستان کې متاسفانه سرنوالی محکمې ته اسناد نه لیږل ته فساد کېږي. سرنوالی کې دوسیه ساتلې کېږي او محاکمه ته چې لاړ شي محاکمه کې فیصله نه کېږي. که فیصله وشي ډېرې فیصلې پټې کېږي نه مطبوعاتو ته ورسېږي نه خلک په خبرېږي او دلته فساد هم موجوده. که چېرته یوه مسله چې د اتهام په حالت کې ما د دې دوستانو نه چې دغه سرویګانې کوي هیله مې ده چې هر چارواکی لوړ لوړ پوره چارواکی چې وي په ډېر جرأت د دې نوم په حیث د متهم کې هیڅ اداره نشته چې دوی ته ووایي چې ولې تا متهم د متهم په نوم افشا کړی دی. دا جرم نشي کېدلی او دغه حالت باید په ټولې دنیا کې دی ولې متاسفانه په افغانستان کې غلط تعبیر د دې نه اخیستل شوی دی. نو په همدې خاطر په افغانستان کې د چوکپورو چارواکو خصوصا د پارلمان د غړو په ادرس باندې هر شی پټ پاتې کېږي چې دغه توهین واقعا ټول پارلمان ته د پارلمان کې به یو دوه غړي سپاک وي. ولې داسې نه ده چې موږ ووایو چې پارلمان پاک دی. پارلمان کې ما درته وویل چې 25% وایي زه وایم چې 25 نه هم زیات فساد وکړي موجود دی. ولې هیله مې دا ده چې دغه ادارې په ډېر جرأت سره د دوی د اتهام موارد باید په ګوته کړي او مطبوعات ته ولس ته وښيي. وکیلان په ډېرو نورو مسایلو باندې هم ککړ دي.
اتهامات شته
دومره پورته لاړ شم درته وایم چې خارجي منابع ورسره هم دوی لاس لری د سفارتو سره، نو دام دې شک نه وتلی خبره نه ده. یعنی دا شتره دا حالت هم شته، ولی تاسف په دې ځای کې ده چې متاسفانه په افغانستان کې د جوړ چارواکو خصوصا د ملي شورا غړو په ادرس باندې خلک ډېر احتیاط کوي، او دا احتیاط باید ونشي. په نورې نړۍ کې د یو عادي کس په مورد کې دوی احتیاط کوي، ولی د جوړ چارواکو په ادرس باندې دوی پټ نه پات کیږي او ډېر په جرأت وایي. زه ما په نظر دا چې په دې کې د افغانستان کې هم دغه مسله باید نوره
ډېره زیاته مننه
چې جوړ چارواکي باید مجلسونه مخکې د مطبوعات خولې ته باید
مجلس صاحب ډېر تشکر
ما
مخکې هم دا خبره د افضلی صاحب نه سره مطرح کړلم، دا خبره پوښتنه مې وکړه چې دغه د نورو ادارو څنګه دا یوازې صرف هم دغه سروې کې هم دا خبره شوې ده کدي نورو ادارو کې هم دغه نورو لوړو لوړو ځایونو کې چې رشوتونه اخیستل کېږي هغه کې هم تاسو سروې کړې ده ویل نه. ښه، نو اوس به درنو ملمنو
یو شی خور زه وایم، همدغه افضلی صاحب ته وایم، هر چاته زه دا نه وایم چې هر څوک چې ما په مورد کې څه لري هم باید وړاندې کړي، ولی یو شی دې ادارو ته زه په زغر باندې تاسو تلویزیون لري نه وایم چې د هر چا نوم دوی نه شخصې ماته د اسناد را کې زما ایماني وظیفه ده چې دا د پارلمان کې دغه اسناد افشا کوم او دغه نړۍ ته وښیم چې دغه دا څوک په فساد کې ده، که وزیر ده،
که برخه کې او بخښه
والی ده، که قومندان ده، او که وزیر ده،
دغه برخه کې باید اصلاحات راشي او دغه د خلکو ذهن چې مخشوش ده دغه صفاشي خلک پوه شي چې دا غیر قانوني نه ده. که زه اتهام کوم په احمد یا محمود، نو راپور باید سره شي چې دغه شخص په دې شخص باندې دغه څه تور لګولې ده، تور تور ده او جرم جرم ده، کنه
مجرم مجرم ده.
نو تور چې تر څو ثابت شي هغه بیا بل خبره ده، خو تور کې خو باید نو مخلي چې دغه سړي غلط کار کړی ده، ځکه چې ستاسو خبره هم دې نه اصلاح راځي. ښه، زه وګورم چې سید خالد ساده صاحب ستاسو د خبرو زنو ټکو او همداشان د افضلی صاحب د خبرو په زنو ټکو باندې څه نظر لري دای سوایي، ځکه د قانون د نگانه باید یو سړي تحلیل وي کې چې تر کومه حده اصلاحات نور راتلی شي، په کومه طریقه راتلی شي په دې برخه کې. خالد ساده صاحب
مننه، زه هم بیا سلام وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. زه فکر کوم چې د اداري فساد پر ضد مبارزې کمبینسر چې راپور نشر کړی دی تر ډیره پورې زه سره په موافق یم. یعنی د افغانستان درې ورګانونو کې چې هغه قضا او د بیا معرف او پاین زمان کې درېمه کټګوري کې د لوی سرنوالۍ دې کې د فساد څنګه معنی ورکړي چې زمونږ خلک د دې د ورګانونو سره زیات اړیکه لري او زیات راشه درشه لري او تل خپل کارونه بند وسی. زما خبردار ده چې دم باید ومنو چې په لوړه کچه باندې سره د دې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت شاید کمزور شي وسی، اما دا تاسو په یاد ولرئ چې د رشوت ورکول لپاره د افغانستان خلک له بده مرغه مجبوریږي، هغوی پیسې پیدا کوي او رشوت ورکوي، ځکه مجبور دي، د مجبوریت بل لار نه لري. زما باور ده چې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت د کمښت سره سره یو لړ اقدامات هم تر سره شوي دي، مثلا د مالی راټولولو په چوکاټ کې پوخا به د مالی څخه زیات ګوریز کړي، د مالی د راټولولو لپاره یو خاص میکانیزم یا هغه څه چې د اوسنی حکومت کوم میکانیزم نه پوخه موجود نه و. ما د ډیرو تجارانو سره ناسته کړې ده یا د متشبثینو سره، هغوی دا خبره کوي چې اوس د ډاکټر صاحب غنی په حکومت کې د مالی د راټولولو لپاره حکومت جدید او دا بل اخر دی بس کې چې فساد مخه ونیول شي. درېمه خبره چې تاسو د اصلاحاتو او پاین زمان کې د قانون له ادرس نه وکړه، د افغانستان د اساسي قانون 15 ماده سره لري چې د برادې زمه اصلي حالت دی، اما دا په دې معنی نه ده چې سوق د چا په اړه باندې فساد نشي افشا کولای، یا د چا په کاغه په حکومت کې داخل وي، یا د ولسي درګي غړی وسی، یا د کابینې غړی وسی، یا د حکومت کوم لړ ټول چارواکي دا معنی نه لري چې هغه د فساد کې ښکیل وي او
مخالفونه
د هغه د افشا کولو صلاحیت نه لري. یعنی برات زمه دي دا مفهوم نه لري، بلکې هلته دا حالت ده چې یو سوق چې د محکمې د بصلاحت محکمې له خوا په اتهام باندې د اتهام په اړه باندې محکوم شوی نو هغه
مجرم نه ده،
بل اخر مستقل دی، خپلواک دی او کېدل شي بګناه ثابتي. ګم بل زمه د مننه چې موږ د مشهود جرایمو یا د لوی پرویا کې د فساد په اړه باندې چوپ پاتې شو، دته دغه ماده فکر کوم او دغه حرف او خپل په حقوقي اصلاحاتو کې دا معنی لري چې من پلوې باندې د فساد په اړه د شواهد راټولولو کې له هر نوع وسایلو څخه استفاده کول شي، خصوصا په هغه چې د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته د ملي خیانت په توګه تعریفيږي.
ښه، دا چې حکومت وایي چې ډیرو ساحو کې اصلاحات راغلي دي، تاسو کوم مشخص ساحو کې اصلاحات ګوري د اداري فساد ضد؟
پروسه کال نه لا بل کال د افغانستان خپل هغه موقف په اتم رینکینګ کې د نړیوال بانک لخوا کوم سروې تر سره شوی چې افغانستان زم مقصد هیواد نه اتم مقصد هیواد ته لاړ. دا د معنی لري چې دلته د فساد په ځد باندې اوسه شوی دی. اما زه هم بیا هم چې په ټوله کې د فساد د کمښت او د فساد د منځته لپاره دمر خوشبین نه مولي یو لړ جزئي اقدامات شوی دي. دا د مالی پرکورولو کې او د افغانستان د ګمرکونو په کنټرول کې مثلا موږ تاسو ک په دې باندې راو اچو د افغانستان د مالی وزارت د رسمي ارقام او په خپل د افغانستان د ملي بودیجې د شپږ سل یو فیصد لوړول د خپل د معنی کوي چې د ملي اواید کنټرول شوی دي. په خو د افغانستان د ملي اواید شو کلنی اواید د ګمرکاتو او د راغله وایي چې 80 میلیارډ افغانۍ څخه نه زیاتې ده. اما اوس وخت کې تاسو ګورئ چې 80 میلیارډ افغانۍ څخه نه کمیږي. دا په دې مفهوم باندې چې د مالی درټورول لپاره یا د اوایلو کنټرول لپاره یو څه شوي دي او د دې بعد حکومت جدي توجه وکړي. لپاره مرغ چې اوس هم فساد وجود لري خصوصا په قانونو کې د قانون په ورکه کې د قراردادونو په ورکه کې دا هغه څه دي چې موږ باندې څنګه نشو پټولای. په یوه زمان کې حکومتي اداراتو کې د خدماتو مقابل کې د خدماتو د عرضه کولو مقابل کې فساد شتون لري. په ټول کې ځوال شمه چې د خلکو سید چې د راپور تر موافقم تر وزي پوري چې د خلکو د غربت توجه ممکن ډیرو خلکو د خپل غربت توجه نشي کولای چې خپل خدمات لرسته پیدا کاندي. یعنی چې کولای چې بل خراب د خپل خدمات خبر خمن شي د حکومت په داخل کې. نو د خپل دی بس کې چې فساد چې کچل چټیږي او هغه د ارقام په اړه چې افغاني څه بده اشاره وکړي باندې مستقیم تاثیر پرېږدي. دغه خبره دا کېدل شي د فساد نویت ممکن بدل شي ووسی خو خبره د پیسو مقابل کې یاد مستقیم د پیسو مقابل کې د غرشوت ډیر زیات مروجو تر څنګه اوس د ممکن د فساد د رشوت مقابل کې د خپلوي یا د قومي سمتي حزبي اړیکو په استفاده باندې د هم تاثیر گزار ته چې خلک کېدل شي د پوس وخت د وسنی حکومت په درشل کې د وسنی حکومت په چوکاټ کې ممکن د مختلفو نورو طریقو څخه خصوصا د واسطې څخه د ګټو واخلي او خپل کارونه دي بدون رشوت ورکولو څخه خلاص کاندي. د باور لرم چې تر یوزي پور دغه راپور موثر دی زو سره موافقم. اما نورې هڅې هم شوې دي او دې ته باید موږ توجه وکړو. زما باور دی چې د افغانستان د حکومت داخل یو لړ اقدامات چې ما ته اشاره وکړه او دا وجود لري د هم تاثیر گزار دي چې تر څو دغه د فساد کچه چټه شي او په ټوله کې د افغانستان خلکو دوی په اکثره ځایونو کې دوی د افغانستان محاکمو ته رجوع نه کوي، د افغانستان عدلي او قضایي غرم ته رجوع نه کوي، یا په د معرفت سیستم کې حتی دوی خپل اولادونه د رشوت مقابل کې نه داخلي. ممکن دا هم کېدلی شي چې د افغانستان خاوره یا د افغانستان د خاورې پر سر باندې جګړه کې د طالبانو زیات موجودیت د معنی ورکړي چې زیات خلک د طالبانو محاکمو ته لاړ شي یا د وسلو مخالفینو ته دوی رجوع وکړي. بل اخر هغوی رشوت نه خلیا د رشوت ورکړه رسمي کېږي نه لکه څنګه چې افغانان په خپل لپاره کار غوښتل. زما باور دی چې دا هم بل دلیل چې کېدل شي چې یو تعداد خلک هغوی د خپل خدماتو د ترلاسه کولو لپاره یا د خپل کارونو ترلاسه کولو لپاره یو بل درسته رجوع کوي. زما باور لرم چې دا هم یو تاثیر لري په دې راپور باندې.
یو سوال دی لن فقط یو څو ثانیې پاتې دي. آیا تاسو دا توقع لري چې دغه کسان چې د غټ غټ رشوتونه اخلي مثلا د قراردادونو مثلا مو یاد کړه او هغه ځینې پیژندل شوی دي معلوم دي دوی سره به حساب کتاب وشي فکر کې؟
زه پدی هلمه چې په کوله کې د افغانستان د هغه کړیو سره چې هغه د حکومت داخل کې د حکومت نه بیرون دوی سره به حساب کتاب وشي. زه د قانون د ادرس نه هیڅ کلن قانون عاجز نه بولم، د قانون قانوني د ځای خصوصا عدلي او قضایي قانونو عاجز نه بولم. اما دا یو ارادي ته ضرورت دی حکومت باید توجه وکړي، لکه څنګه چې موږ د مخابراتو د وزیر د محاکمې شاهدانو د ولیانو د محاکمې شاهدانو یو پاین زمان کې د خپل د پخواني د کورنیو چارو وزارت پخواني موین د محاکمې شاهدانو. زه باور لرم چې بلې د حکومت قضایي ارادي سره کېدل شي د هغه خلکو چې په فساد کې خیل دي، په قانونو کې خیل دي، قراردادونو کې خیل دي. زه باور لرم چې ورځ هغه د محاکمې متره کشکول کیږي.
ډیره زیاته مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریډونکو، تاسو د اداري فساد د سار د غیر قانوني دولتي ساز د غیر دولتي سازمان د رئیس خبرې واوریدي. اکرام افضلی صاحب همداشان په پارلمان کې د پکتیا د خلکو نمائنده ګل پاچا مجیدی صاحب خبرې واوریدي، د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات صاحب خبرې واوریدي. مننه. پروګرام هم دلته پای ته ورسېد.